د ګلوب نیوز وایر پر اساس احمد زای باور لري چې کله د ټکنالوژي په افغانستان کې کار واخیستل شي هم به پوځیان او هم امبولانس د ماین له خطر وژغورل شي.
زموږ ازادي رادیو ری دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنیو او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبريږي. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو خبرونه مو د پر ویب سټ هم اوریدلای سي په ژوندۍ بڼه او هم راپورونه او خبرونه مو لوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم د دې خبرونه فرهنګي مجلې ته ورزو په ګربې سره ورو چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب چمتو کړی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال په اړه راپور لرو.
خال فقیر مخز زیارت دی تا نه ریږي د جنډې ولاړ دینه
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو
نو پاویم کلونو کې کلا د ونیز په شکل باندې کلا د ورسپانې په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو د دریم کتاب دی پاره نه
په ځپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشه وایا الله ته دا ګلم دی یو خام راوړ تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
چې د درد غوندي سړی در نه باغی شو ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شیر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړهونه بیان کړی وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شیر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند لاله تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګي توروي او خالګ دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلی وو. خپل مینې ته به نه و رسیدلی نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بې کوو. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهاره یا لوی کندهاره دیخوا پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر و ننګرهار کې به معمولا مو یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښته ډېر وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واره شنه خالونه به زن خالن و کری بده کومه به دی اساس ده زن خالونه بیر سایل شویدی. خال پا پلاو کل ورانیدی تا پا که جور کرد ده غافونو پر هارونه. خال ده روز و منز که خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کوي نه خال دی روز و پمنز ایفای او زما پنام راز جرگیده او رو لگاوانه او خال دی دربین مخلیش ایفاده پشی کاریگی لره لره وطنونه او خال فقیر مخد زیارت دی خال فقیر مخد زیارت دی تانه را یروز دی جنری و لعر دینه او خال واه خبر ده نکرم یو دول گیده ده دی او شقل خواه بلی معشوقی تا خال دی واه خبر ده نکرم ناغه براکلی دی سرکو و شون و سرونه به دی اساس پا خواه وقتی دی خالونو ارزشت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا به تیره پشیر و شاعری که او بیا پلنده یو که خرار دیر کارا شویده.
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي په تندی زنه یا هم شونډو شنه کبله او لکس کارګدي، بیا په ستنو دومره غذای ټوکي چې وینه ورنه راشي. بل ډول یې په عامه خبره خدای خالونه دي. او درېیم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لنډ وخت لپاره کیښودل کیږي. درې اویا کلن احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي په اړه یې وایي:
خود دغه بعضې ښځې مثلا بعضې نجونو کې به وهل پخوانه، چا به ورته ویلې چیناري خال ده او چا به ویلې داسې ده، اینې زه به یې شاخونه ورکړ، هغه به یې کباله سوزه ریشکه چې راوشکوله هغه به یې بس وزبله وزبله، د مخې به یې په دا وچلي مچلي ورته کېږوده، ستنې سره به یې وله چې هغه مې اینیسي اینه و، هغه به سره سوزه به ګډه شوه، هغه به تکه شنه واوکته شین خال بس.
هغه کسان چې نجونو او مېرمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر مېرمنې وي، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکې مریم وایي چې کله به یې د نورو مېرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله، په تندي خالونه کېښودل، خو اوس ډېره پښېمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځولو سره لوبې کولې، ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه مېرمنه وه، هغې به هر چاته خالونه وهل، ټول سره یو ځای شولو، ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته دا خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم، مور مې ولیدلم، نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله، دا خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي؟ خو چون ماشومتوب و نه پوهېدلم، نه پوهي وه. هماغه ورځ نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله، تر دنې ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې دا خال ووهه، خو اوس شته دي خنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم، تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
پد تورا خون نشین خاله نتمالو، ماشین خاله نتمالو.
تیرونی هیواد ورسپانه اویا کله نشوه. دا اویا کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده. د هنر جاج په ننني برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لمسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په اویا کلن مزل غږیدلیو، او ورپسې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لم رستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکل لرو.
هنر جاج
هیواد ورسپانه په 1328 کال کې سمبولې په 12 کار پایل وکړ. هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورسپانه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورسپانه ایجاد شوله، په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه، فکر کوم چې هغه به د هیواد ورسپانې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورسپانې په شکل باندې، خو د مارچ په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې 2 ځله خپرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانه په شکل باندې خپرېږي.
کراس دې ته چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل، او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لار بار د دغه ورسپانې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیونونه تاسو لیدلی شئ، په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته جوړین کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کیږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کیږي.
که درته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتن کوي چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادیږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼه ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېده. دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټر او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه راز پیښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغه څه ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې دې ته ډیره توجه شوې، خو هغه وخت جنگونه ډیر وو او د جنگ مسایل ډیر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګ شوله.
بلکې که درته وایي چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی،
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو. او ډیره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاده توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا د سولې لپاره تبلیغات او دغه راز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ او د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی یوې خواته کش کوي او بل بلې خواته درکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وایي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خپرې شي. خو موږ عام تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کارته پرېږدي؟
موږ آزاد کارته پرېږدل نه کومرغه، موږ انتخاب لرو. د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نیسو او کې نه نیسو. ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتلل شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، دولتي ورځپاڼه دولتي خانه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خپرونې وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو. که نظام نه وي ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خپرونې کوو، د ملت غوښتنه د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت ته خپرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شی چې خپرېږي هغو ته موږ مخه کړې ده، هغو ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خپرېږي که تفریحي او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوي دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي. په درېیم کې د خپلو همکارانو ګزارشونه ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته ورځپاڼه ځانګړې کړه. خپل زر اغلی تقریبا واته کاله کېږي، دغونه هم ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړې ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ پخوا څومره ارزښت ورکول کېده؟
نشرات د خپلو اصولو او طرز العملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خپرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغسې ډیزاین کېږي چې د هغوی اړتیاوې ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړ نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د خاص هم معمول و دا معمول تروس هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خبرونې ځانګړې شوي وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نه شي کېدلی چې یو نشریات یا خبرونه دې موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي، او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنا هغه ارزښت ښیي چې دا کلتوري په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي د شاین چې دوی کار کوي کنه. ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دغه خو قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو د مخه، تر نشرېدلو د مخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغې د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول شوی دی، هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې درته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورسپانی خود عام خاص خلق پلاس کلمیگی
لیکوال تسپارش نیست که دانه ولی د لیکوال چخه یو هیله کدهش هیله داده چی تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خپرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلي او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډېر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې څه شته دي د چاپ لپاره که نه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوې کتاب میرا روان دی. انشاءالله هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شعرونه پکې دي، هغه شعرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلي وو د دریم کتاب دپاره، او نوې شاعري دی، پخوانی شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی. تقریبا څه دې پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده. غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پې روان دی، پښتې جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو؟ ولې مو ساتلی وو؟ ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې سو. ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې ترنه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفې، په هغه کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه خولی وو لومړی کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم غا چاپ نشول تر دریم کتاب را ورسدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، او اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګوري شعرونه دي. نو همدې په خاطر مې خولی.
بل اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه پسترګو دا شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادوم بیرتا، د محبت خختې په دې دیوال کې ګدم بیرتا. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله. نوی لالیا په زاړه دی بدلوم بیرتا، او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس. مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس. ته چې همغه شنه ډبره یې، نو مرمه بیرتا. لمدو ورسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرتا. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو. په سپینه لیچه دې ظالمه نوم لیکمه بیرتا.
جلان صاحب، تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنې هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي، هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
لومړی کتاب شیرونه دغه سوي چې د تاندې ځواني شیرونه وو هغه شیرونه وسنه دي شاید وګو کې مډې رښتونځي لرلې په وخت کې شاعرې کې کوشش میکړي چې غستونځي حل شي خو انسان د نیمګړتیاوي لري او په الته زما زیاتره غزل او څلوریزې وي آزاد نظمونه دغه شان ډیر کم وو اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعري څه غواړي کومې غوښتنې دي دا مې هم په نظر کې نیولې دي او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړې او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم خبر نه وم بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو مطالعه مې وکړه نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو ولی د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کېږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مې ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو د هغه تجربو سره ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترې نه لرې کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترې نه لرې کوو پخوا به دغه فکر نه کولو په دې باندې مې ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنی دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوري چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شی ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبي صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی کنه یا آهنګ یا موسیقی د شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې مې دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود ده څه ډول خیال کارولی شو دغه خیال چې زه کاروم په چه شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم چه شي کې وړاندې شوی دی داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم دغه تخنیکونه دي کنه یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي دغه اصلي خبره دغه وه دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي هغه شعر نه خوند نه اخیستل کېږي توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي ځکه چې اوس زه شاعري کوم ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کرور یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم ولی ورسته را دخکاره شیجداش خیال خود تا پا پخوانی شیر که تکرار کرده و پا مستقیم و غیر مستقیم دول نووست اگه تخنیکونه میزده کردی دی اگه خیال بیرته تنو باسم چی ناز ما لتکرار سره نلگی گی خون نرا کبی نو یو زل تکرار شوی باید نوی خبره بیا کوشش کوم چی نوی خبره را پیدا کم دی اگه تکرار بزایی واچو
یو بل شیر کراتا وایا
ولی نبستر غزل دی شندی دتاند پیغلتوب اور او رنگ تا واوختی شندی دتاند پیغلتوب اور او رنگ تا واوختی وح دخکلا لونا چمر خکلی جنگ تا واوختی زما پر اتلو تندی د حسینو گینزی گینزی شوی زما پر اتلو تندی د حسینو گینزی گینزی شوی دا هنداری ولی پی اورب کی زنگ تا واوختی او ته چلاڑی زد خپل وجود کالت نن وتم سترگی می دزلک و تاکی تش پالنگ توا وقتی راشا زو تهم نند شرم پول ما تکلو او گر تالیبی سنی دول و دنگ توا وقتی نور با دی جلان د خکلا د پاچا زمگنو پیغل زمانی دی د غزل و شرنگ توا وقتی
جلان سه یو رسته پختنه کوم غدا چه دغه سره چه پی وزی که وسی مثال جلان چه پکلی که وسی دا وز چه پخار که وسی گی چې د ژوند ډول یې بدل شوی دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسو مثال ژوند بدل شوی دی په بیل ماحول کې اوسئ مثال د کار ډول مو بیل دی
بالکل زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه اوس چې راغلی یم ښار ته په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم هغه شعر بدلوم ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلي کې اوسیږي کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې د کلیوالو تصویرونو پوروړی یم د کلیوالي مینې پوروړی یم د کلیوال محیط پوروړی یم اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې هغه مې د کلیوال شعرونه دي په دې معنی چې زه ناس په د کابلي محیط کې یم ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم نو دغسې خبره شته ولې په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم شاید ریا پکې راشي خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم
ډېره مننه
تاسو نه مننه
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي
زرپاڼه
رویا لیکواله نازو پسرلی ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ورباندې ولګېدې په زړه کې مې راتېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی دا مې نمره او دا مې ادرس رویا په یوه ساغه کېده د خبرو دومره تږې وه چې وار یې نه راکوه راته یې وویل ګوره جان دلته له چا سره مور او خور نه وي د یو وطن چې یو کافي ده یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي دا هر څه کېږي که زما منې خپل ساعت تېرمه چکر یې وهه زه به دې له ډېرو افغانانو سره معرفي کړم شاوخوا یې وکتل او ویې ویل اوف تنهایی ډېره سخته ده یو کال مې له زوی سره یوازې تېر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل د زوی په سر یې لاس تېر کړ او ویې ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره څوکه یې زیاته کړه باور وکړه د سر په کاسه کې یې اوبه راکړې سر یې وښوراوه ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي دا بلا څه بلا وي ورته ومې خندل هو دواړه هلکان دي معلومه ده چې شیطانان به وي رویا زیاته کړه څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی. البته پلار یې په جرمني کې زیږیدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه وینې. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل. د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچت کړل، بس ته له ختلې نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو ولې، نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخندل. چرت ووهه، نه ولا حافظه مې کار نه کوي. نن ستاو د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوي ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډېره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي. زه پوهېږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډېږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي، خدای خبر چې چا ته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالت غیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخاورو. اسرافیل ورشو یا الله ته دا ګیله مې د یو قام راوړې تا ته، هغه قام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه قام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشو یا الله ته دا ګیله مې د یو قام راوړې تا ته، هغه قام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه قام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګانې دی، ویرونه جنازې دی. دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت د یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هره ورځ قیامت دی، دلته ویره د مرګونه دي، وحشت دی. هره ورځ غملی نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټول ځمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه موږ ته دښمن نابود شو په خیراو. چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مو ناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخت قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته. هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دا
دل تک دی پا جماعتونو کی بمونا سجیدل پان پان قرآنونا بشکیلی و اسرافیل کی سوگ دشوا دا افغان خون نڑیگی و سپیرشوا لوی خدای دا اسمان درا نسکور کا مگ منل استار ازاد مگ پا گور کا پاک ربا دا احسان را باندیو کا پاک ربا دا احسان را باندیو کا یاد کان و خباران را باندیو کا دا چهر خوان دام اندام پراتیو دا سخیو چینا بود شو بیخی نیو دا چهر خوان دام اندام پراتیو دا سخیو چنابوت شو بیخی نیو زما قام بطول پا خاورو باندی موشی زما قام بطول پا خاورو باندی موشی که دخمن کتر و خرا باندی سوشی که دخمن
دا زمان دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمان دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مذبت وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مذبت وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا داتے سرا اوکڑا چیو نر تیرا پرن کو خدایا دا دے ترا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو ہر کمرہ کا چے تکیا شولا کا شگارا شڑی گی ہر کمرہ کا چے تکیا شولا کا شگارا شڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن
سرنگ بدل شو دا افغان درانه خوبنا په هر چا چې مونږ تکیه شو په پردیو پلورل کی دا د څه بلاخ پکړه زمونږ په دې بدمرغو خلکو نه له تا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمېږي
شملوی چپ نر باندی وی لکھا شمل ہل تشملوی چپ نر باندی وی لکھا شمل ہل تشملوی چپ نر باندی وی لکھا اس پہ حرکت چگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ حرکت چگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن نڑے
نڑے دا میڑ نیو یو دنیا دا برمو بزر رمید تاریخ لاڑی گی تبر پلو رمید تاریخ لاڑی گی یو پاتر ملت کرتی گی یو مضبوط وطن لڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن.